نانو زیات کارونه پر مخ وړي.
بلین صاحب ته ګورم دی زده کوونکی هم ده تر څنګه په نامه بریل خطونه دي هغه ډېر ښه وایي ویني نه اما ګوته پکې دي دغه پسته باندې هر څه ویلی سي داسې نه ده لکه د نور نابینایان چې هغوی د خپل ټولنې او د همده شان خصوصا د کورنۍ د غړو د اوږو بار اوسي.
زهین په خپله شاعر نه دی خو د نورو د شعرونو ډیپلومې هم کوي. هغه د پخوانیو او کلاسیکو شاعرانو شعرونه زمزمه کوي او موسیقي هم ورسره ګډوي.
هر ساله از مقام تو تقدیر می شود، عمری رنج های تو تحقیر می شود.
تاسی ازادی ای رادیو تا غواجی است. ده حبیب رحمان تاثیر لدی راپور سره د خبرونې دویمه نیمایی تا ورسیدو. د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر نه.
د استرالیا د رسنیو د راپور له مخې د دغه هیواد پاوځ لس سرتیري له دندو لرې کړی سوي دي. دا وروسته له هغې چې په روزګان کې د دغو ځواکونو لخوا د ځینو ملکیانو د وژل کېدو ادعا وسوه. د ناټو یو چارواکی وایي له کندوزه د جرمني عسکرو د ایستلو پریکړه له دغه ځواکونو د بهتره ګټه اخیستنې په هدف سوې ده. د نورستان د کلیو پراختیا او بیارغونې رئیس انجینیر سید معصوم سعیدی چې یوه اونۍ وړاندې د کونړ ولایت چپې درې ولسوالۍ په مربوطاتو کې وسلوالو تښتولی و بیرته راخوشي سوی دی. د کندهار چارواکي وایي د احمدشاه بابا نړیوال هوایي ډګر کې مسافرو او د هغوی شراغلاست ویونکو ته لازمې اسانتیاوې د بشپړېدو په حال کې دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي ایران او د امریکا متحده ایالات که وغواړي کولی سي د 2018 کال د جنوري تر شلمې مخکې شرطونو ته چې دواړو هیوادونو پرې موافقه کړې وه بیرته وروګرځي، یعنې مخکې له دې چې ډونالډ ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه کار پیل کړي. ایران د بریتانیا او استرالیا تبا کایلی مور گلبرت لبنده خوشی کړه. د ایران دولتي تلویزیون خبر ورکړ چې نوموړی اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور په ایران کې زندانی و، د دریو ایرانیانو په بدل کې آزاد شوی ده. او د امریکا متحده ایالاتو په تیرو 24 ساعتونو کې د کووید 19 ناروغۍ له امله د 2,409 مړینو د ثبتېدو خبر ورکړ.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واوري ده. او نور خبرونو تفصیل زموږ پر ویب سایت ولولي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د خبرونې په پاتې شیبو کې اونیز پروګرام خبريږي.
مخکخي خزي
د آزاد رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هله د چټول بروغ جوړ او خوشاله وي او د خبرونې تر پای را سره پاتې شي. درنو اوریدونکو بیا هم د مخکخي خزي خبرونه ده او مګ په خبرونه کې دوی میلمنې لزان سره لرو. اغلی شهناز خرغلس خبرونه ته لګراته دا وایې چې عدالت ګوند تر ډیره چا ته کار کوي، یعنی ښځو لپاره که د نارینه وو لپاره که نه د ټولو ځوانانو لپاره؟
د عدالت ګوند فعالیتونه په هلمند کې یوازې د ښځینه وو لپاره نه دي، بلکې د ټولو هلمندي ولس لپاره ده، هم د ځوانانو هم د ښځې او هم د نارینه لپاره. د عدالت ګوند هدف او مرام دا دی چې د خصوصا د ځوانانو او ښځینه وو لپاره ځوانان انجونو لپاره د کار زمینه برابر کړي او د دوی دپاره عدالت غوښتنه وکړي. او بعضې هغه کلیوالي خوندې چې زموږ په هلمند ولایت کې دوی خپل د حق او حقوق څخه آګاهي نه لري، د دوی دپاره بعضې ورکشاپونه بعضې کنفرانسونه موږ لرو چې خصوصا داسې د تاوتریخوالي په هره د اساسي قانون آګاهي ورکوله، د بل قانون د تاوتریخوالي قانون په هره خلکو ته آګاهي ورکول تر څو چې هغه خوندي زموږ په هلمند کې خصوصا په کلیو په باندو کې ژوند کوي دوی خپل د حق او حقوقو څخه آګاهي نه لري. آیا موږ یعنی په هلمند ولایت کې خصوصا د افغانستان په سطح موږ داسې خوندي لرو چې زموږ د حق او حقوقو څخه دفاع کوي؟ بعضی تاوتری خوال است چی در خصوصا در شزینه و پا وقتی چی بعض خونده پا بده که ورکول کیزی، بعض خونده دی چی پا کم سن واده کیزی، بعض خونده دی چی یعنی پا دیر در زرف پیسو ورکول کیزی، نو بالاخره در دی جوان دورست پا ورست تاوتری خوال سر برابری.
بله بلی په دې اړه بنوري پښتنې حمله تاسو نه ولرو موږ سره اوس اغلې سایره شریف هم په کرخه ده. اغلې شریف خراغ لست.
وعلیکم
السلام، مننه مننه اغلې شریف کا په سر کې اوریدونکو ته د ځان په اړه لږ معلومات ورکړي. سایره
شریف هم د خوست ولایت استازي پولیسي جرګه کې.
بلې ریرخ اغلې شریف، زمونږ اوریدونکو بالا تاسو نه پوښتنې نورې هم ولري، خو را به شو ستاسو وکالت دورې ته کله راته ووایاست چې څنګه مو علاقه پیدا شوله، چا وهڅولی چې وکیله شئ او په دې توګه باندې د خپلو خلکو نمایندگی وکړي؟
مننه پوښتنه نمو د وکالت داسې څنګه وکیل شوم د دې کیسه به اوږده وي، تاسو د پروګرام د وسیلې نه به وتلي خبرې، خو
په لنډو کې ووایاست.
په هر صورت مهاجرتونو افغانانو ته د منفي ټکو تر څنګ مثبت ټکي هم لرل، کله چې موږ مهاجر شو پاکستان ته او په پاکستان کې په اصطلاح د خپل نړۍ نه وتلي، ځینې ستونزې ځینې ښېګڼې ځلې بدګڼې هم ولیدلې او بیرته چې افغانستان ته راغلو، بیا زه خپل راکم خپل ولایت ته لاړم، خوش ته لاړم. اولته د دولتي مسؤلیت تر څنګه چې د ښځو د چارو ریاست ما په غاړه و، د ښځو د ژوند د تاتو په پروسه کې چې مستقیما د ښځو ژوند پورې زما مسؤلیت تړاو درلود، یعنی د خوست کې د ښځو اجتماعي اقتصادي او سیاسي حالت په کتو سره زه دې ته متوجه شوم چې د لوړ مقام نه زه باید د ښځو لپاره د خدمت کې ځواب وګرځم، او بل خوست کې داسې حالاتو کې زه خوست لاړم چې د طالبانو نظام نوی د منځه تللی و، ښځې لوستې او نالوستې ښځې ټولې په اصطلاح په کورو کې وې، نو دې پروسې ته د تحرک په منظور په هدف زه په اصطلاح ټولنې ته راووتم او د ښځو په منځ کې مې کار پیل کړو، او همزمانه د دې انتقالي حکومت رامنځته شو. انتقالي حکومت خو درشل کې اساسي قانون ته کار کېدو چې په دې پروسه کې هم زه دخیله وم، او د دې لارې نه مې وغوښتل چې ښځې هم په دې پروسه کې دخیلې شي، او بالاخره د ولسمشر د انتخاباتو پروسه راورسېده. د هغې نه وروسته د پارلمان مسله رامنځته شوه، نو هم د ښځو چارو ریاست هم د نورې پروسې چې ما په دې کې کار کوو، د ټولو زه دې ته وهڅولم چې د ښځو په منځ کې نه یوازې خپل ځان لپاره بلکې د ټولو ښځو لپاره دا کار وکړم چې دوی بلې
ستاسې غږ راځي مهرباني.
نو د دې ټولو ښځې یعنې دا هدف مې دا و چې ټولې ښځې باید راووځي، او هم په سیاست کې او هم د ښوونې او روزنې په برخه کې د دولتي چوکاټ په برخه کې چې هر څه دته آماده وو یا دین به میسر وو، چې د هغې نه باید استفاده کړې وای چې په پنځلسمه دوره د پارلمان کې زه خپله کنده شوم، او د خپل ځان تر څنګ مې لاس ښځو نورو دې ته وهڅولې چې دوی باید ما سره کنډید شي پارلمان ته، او تر څنګه هغې نه وروسته بیا ولایتي شورا انتخابات هغې لپاره باید ښځې کنډید شوې وای، چې هغه هم د خوست نه ښځې کنډید شوې، او لوی جدې ته راتګ د اساسي قانون د تصویب لپاره، یعنی دا ټولې هغه سیاسي پروسې چې په اول قدم کې زه دې ته وهڅولم، او زما تر څنګ نورې ښځې هم
خپلو خبرو کې ویلې چې عامه پوهاوی ښځو ته د هغوی د حقونو په برخه کې ورکوي، کدار ته وایست چې دغه په کومه بڼه باندې ده، یعنی په لیکلي بڼه باندې ده که نه تبلیغ په بڼه باندې ده، تاسې دوی را غواړی او په تبلیغ بڼه باندې ورته شفاهي وایست؟
ګرانې خورې، دا خو داسې ده چې مثلا که موږ د باسوادو خوندو دپاره پروګرامونه یا ورکشاپونه لرو، هغوی دپاره یعنی په لیکنه بڼه ده، یعنی د دوی دپاره ترینینګ کرنران تاکو د دوی دپاره آزایي ورکوو، او بعضې کلیوالي زموږ بې سواد خوندې دي چې دوی سواد نه لري، د هغوی دپاره بیا دغسې داسې مواد لرو چې دوی ته داسې تصویرونه دي چې د تصویر د لارې دوی ته به داسې یو پیام ولري تر څو چې دوی هغه خپل مرام او مقصد ته ورسېږي. بل د دوی دپاره موږ داسې آګاهي ورکوو خپل لکه د تدریس په رقم، داسې نه په لیکنه بڼه، د لفظي یعنې د خبرو کولو په رقم دوی ته آګاهي ورکوو چې مثلا تاسې په ولایاتو کې، په ولسوالۍ کې، مثلا په مرکز کې مدافع وکیلان لري، څارنوالان لري، د خوند په بخش کې دوی کار کوي، مدني فعالین دي. یعنی تیس کولای سي چې یو مشکل په کور کې ولري، نو دغه خپل مشکل مدني فعالان خوندي ته مثلا څارنوالان دي، مدافع وکیلان دي، د دوی سره شریکه کړي تر څو چې ستیس دا مشکل حل و فصل سي. نو داسې په مختلفو آبادو
سره اوریدونکو هم په کرخه دی. اوریدونکو برا واخلو. السلام علیکم.
نوم می احمد همدرد، عمان قرغیو نظر سفاری کوي.
همدرد چه په خیر راغلی، مهرباني وکړئ پوښتنه مو را سره شریک کړئ.
سلام یې دغه هلمندۍ کور نه دا د څومره زده کړې کړي او چیرته کړي دي او څومره را
پوښتنې مو واورېدې؟ مهرباني وکړئ.
یعنی زما تحصیلات لیسانس یم، د حقوق علوم سیاسي څخه فارغه یم. نو په هلمند کې رښتیا هم دا خلک، دا ټول افغانستان خلک دي راس لري چې هلمند کې داسې خوندې موږ لرو چې مثلا دوی تحصیلات ولري. رښتیا هم چې زموږ په هلمند کې ناهمي ده، او موږ داسې خوندې لرو چې هم لیسانس دي، هم ماستري لري، هم دوی ډېر ښه فعالیتونه لري په هلمند کې. نو زه خپل دغه وظیفې څخه ډېر راضي یم، او زه په دې باندې افتخار کوم چې زه خپل د خوندو دپاره یو خادم یم، او د دوی دپاره خدمت کوم، او د دوی د حق او د حقوقو څخه دفاع کوم.
بله، ډېر ښه. آغلی شریف، یوه پوښتنه مو تاسې ته متوجه ده. ستاسې په نظر باندې په افغانستان کې د ښځو حقونو ته څومره پام شوی دی؟
بیا هم د پوښتنو نه نو کله چې موږ ادا کوو چې ښځه د ټولنې نیمایي برخه ده، نو دا یوازې په الفاظو کې نه ده، بلکې په هغه کړنو کې به وي چې د ښځو د انسان په نوم او د ټولنې د وغړي په توګه د دوی شتون، د دوی فعالیت، د دوی ونډه، او بالاخره هغه مسایل چې د ښځې په ژوند پورې تړاو لري هغې ته په کتو سره خو خوشبخته نه په جریان د څو لسیزو کې د ښځو د سیاسي، اقتصادي، فرهنګي غوښتنو ته، د دوی حقوقو ته پاملرنه شوي، خپل ښځې هم په دې برخه کې فعالې دي او خپل غږ پورته کړی. یعنې دا زمینه ورته مستحده شوې ده چې د غږ پورته کولو د بیان د ازادۍ له لارې نه، د مطبوعاتو له لارې نه، او پخپله دوی نیغ په نیغه په ټولنه کې د فعالیت له مخې دوی دا ثابته کړی چې دوی د دوی د ښځې د موجودیت نه هره پروسه وي، ولو که هغه د سولې پروسه وي یا نورې سیاسي او اقتصادي پروسې وي، د هغه پروسه به نیمګړې وي. خصوصا د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه مهمه ده. په منظور کې د جګړې په نتیجه کې هغه قشر چې ډېر زیانمن کېږي هغه د ښځو قشر دی او ښځې دي. ښځه همیشه یا د مور په نوم یا د خور په نوم او یا د مېرمنې په نوم همیشه د جنګ د منفي اغېزو لاندې راغلي. د جنګ هغه درون پیټی د ښځې په اوږه ده. نو بل مقابل په سوله کې هم د دې ونډه ځکه برجسته ډېره ده چې زیان ډېر ښځو ته رسېږي. نو په مات باندې لازمه ده، په نړیواله ټولنه باندې لازمه ده چې د ښځو غږ ته لبیک ووایي، د دې غوښتنو ته همدا چې په څو لسیزو کې توجه ورته کړی، زیات توجه ورته وشي، غږ واورېدل شي، په خپله په پروسا کې د پروسې په جوړښت کې، د نظام په جوړښت کې د دوی ځای تش پاتې نه وي، غږ واورېدل شي او ملاتړ وشي، هم د نړیوالو خوانه، هم د حکومت د چارواکو له خوانه، په عام په خپله ښځې هغه څوک چې په پروسا کې داخلي دي، د دې سبب وګرځي چې د نورو خواندو لپاره زمینه مساعده کې د ګډون، د غږ پورته کولو او د حق غوښتلو. نو تر یو حده پورې چې نړیوالو ټولنه توجه ورته کړې ده، دولت توجه ورته کړې ده، دا به ښه اقدام وي، ښه اقدام به وي. د دې ورباندې چې موږ وایو چې بسته
بله په دې اړه به نورې پوښتنې هم له تاسې نه ولرو. اغلی فایز، د سولې په برخه کې د ښځو رول څومره مهم دی؟
زما په نظر کې د سولې په پروسه کې یعنی هغه ډېر مهم ونډه ښځې لري. د دې په خاطر د مثال په توګه که یو ښځه وغواړي خپل په کور کې خپل اولادونه ته ووایي چې مثلا د جنګ څخه لاس واخه، یعنی زه دغه خپل شیدې تاته نه بخښم تر څو چې ته دغه د جنګ څخه لاس واخې. نو دغه اتمی دغه ځوان خپل د مور په خبره کې، یعنی زموږ سیس بیا خصوصا د پښتنو سیمو چې دی، یعنی ښځینه و د پاره دی احترام لري او دی ته د قدر ور په سترګو ګوري. نو دا خو ډېره مهمه ده. هم زه چې ګورم دونه چې باید زموږ خوندې خصوصا په دا دوغه کې چې دی تللی دی، یعنی زموږ د خوند سهم کمرنګه ده، باید داسې خلک انتخاب شوی وای د سولې په پروسه کې خصوصا په دا مذاکراتو باندې چې دوی داسې خلک وای چې دوی رښتیا هم د جنګ متضرر شوي وو، یعنې د جنګ قربانیان وو، د سولې په هغه مفهوم او مرام دوی پوهېدله. اوس زه انتقاد نه کوم چې زموږ بعضې خوندې د کابل څخه انتخاب شوي دي، خو خیر دی هغوی هم زموږ نمایندګان دي، زموږ خوندې دي، دوی کولی شي چې نمایندګي وکړي. خو زما په نظر باید داسې خوندې انتخاب شوي وای چې دوی د شرایطو څخه فارغ وای، چې د حدیثو د لارې دغه طالبان ورونه دوی خبرو اترو کوله تر څو چې دوی په دې باندې یو څه باور درلودی چې رښتیا هم په افغانستان کې موږ داسې خوندې لرو چې مثلا د دیني دلیاز څخه دوی او بعضې داسې خوندې باید انتخاب شوي وای چې د ولایات د ولسوالیان داسې خوندې وای چې رښتیا هم دوی یو نه څلور پنځه زامنې دوی د لاسه ورکړي دي.
بله بله. اغلی فایز، بیا به هم ستاسو خبرو ته راشو. یو اوریدونکی لرو، دی به راواخلو، دی هم پوښتنه لري.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. ستاسو نوم څه دی؟
سلام، محمد قاسم ځواکم درمن د لاسه سر پاډی کې.
مهرباني وکړئ ځواک صاحب،
ډېره زیاته مننه کوم. د افغانستان اسلامي جمهوریت ښځو لپاره ډېر کارونه کړي، په خاص ډول د هغوی دندې ته دا هو ته دې مشکلات یې لاسرسی کړی. ولې دا هو کومې دندې کومې دي هغه کې دوی واقعاً هم دوی ته ګواښونه کېږي. ښه مثال یې د میدان وردګو ښاروال ده، وزیرفه سفاري چې هغه څو مخکې ځینې ګواښونه ورته کتل، هغه ښاروالۍ ورته پرېښول ځلا ګزشته. د دې د مشرۍ لپاره دا مجلس عالي مې وو، د افغان حکومت سره دې کوم توافق دې کړی دی، دا ګواښونه له منځه
بله بله ډیره زیاته مننه زواک صاحب. دغه پوښتنه فکر کوم چې اغلی فایسته متوجه ده، ځکه چې مدني فعالیتونه هم ترسره کوي. مهرباني وکړئ اغلی فایس.
ما په نظر رښتیا هم چې د افغانستان یعنی د افغانستان دولت دونه چې نجهز په اوسني وخت کې ښځو ته حق او حقوق ورکړي دي، موږ د دغه څخه راضي یو. رښتیا هم پخوا موږ داسې خوندي وو چې د دوی دپاره نه هغه تحصیل زمینه نه وه برابره. اوس الحمدلله اول مش په دا هلمند کې چې ډېر په هلمند کې یعنی ناامیده ده، بیا هم زموږ ډېر خوندې فعاله ده او خپل فعالیتونه کوي. خو بیا هم دونه چې موږ غواړو چې باید د دولتي اداراتو کې د ښځو سهم باید ډېر ښه، د دې په خاطر موږ پر دې باندې فشار راولو چې زموږ خوند په یو ریاست کې که اقلا رئیس یو نارینه ده، باید هغه د هغې مرستیال یا یو مشاور باید موږ یو خوند ولرو په هر ورګان کې، د دې په خاطر چې زموږ بعض خوند مشکلاتونه لري. هغه ریاست ته چې ولاړ شي چې وګوري او خور تکسکسته بیا کولی شي چې په ډېره یعنی آزاد فضا کې دې خپل مشکل ورته ووایي. نو بیا هم موږ نور هم توجه غواړو.
بله بله آغلی شریف، تاسو زما غواړئ؟ آغلی شریف، تاسی لکه څنګه چې تاسی د خزو چارو رئیس هم پاتې شوی یاستی، دراته وایاست چې د پخوا په پرتلا اوس څومره آسانتیاوی نجونو ته د زده کړې په برخه کې برابرې شوی دی؟ یعنی د پخوا په پرتلا اوس مهال نجونې څو سلنه یا که په سلنه باندې نشي ویلی اټکلي ډول باندې څومره نجونې به وتوانېږي چې یا توانېدلې دي چې مکتبونو ته لاره پیدا کړي، پوهنتونونو ته لاره پیدا کړي او زده کړې وکړي؟
زه د خپل مسؤلیت نه یوه خطره تاسو وایم چې کله چې زه خوست ولاړم، په خوست کې په ټول خوست کې یوه لیسه وه د بي بي علیمه په نوم، هغه درې صنفونه اول دوهم دریم صنف لرلو، په نوم لیسه وه مګر مکتب یې نه درلود. په پنځو کلو کې هغه فارغین ورکړه او الحمدلله په خپله په خوست کې د خوست پوهنتون کې د خوست میشتو پیغلو پیغلونه د خوست پوهنتون ډاک د مسلطو په درهاو انجینیال ته محصلې دي. همداسې د نورو ولایتونه حتی د فاریاب او د ګلجان چې د ازبکو خویندو نه په خوست کې چې مطلق تدریس په پښتو دی دوی هلته زده کړې کوي، د نورو ولایتو انجینیر هلته دي. فیلحال موږ د خوست کې د دولت په چوکاټ کې موږ رئیسانې لرو، د ښوونځیو او د لیسو مدیرانې لرو په صحیح برخه کې، یعنی موږ دومره هغې سرحد ته سل په سلو کې نه یو رسېدلي چې زه ووایم سل په سلو کې موږ د خوست مېرمنې کابل ته راتګ د تداوی لپاره کابل ته راتګ یا نورو ولایتو ته یا بهر ته ضرورت نه لري، دا به غلطه خبرې. مګر موږ تقریبا 80% په صحیح په برخه کې د هغې حالت نه راوتلي یو چې یوه مور به د زیږون په وخت د امکاناتو د نشتون په وجه اوس موږ ټول سولای چې په کلیو کې کلینیکونه لرو، ټولنیزې دایاګانې چې جوړ شوي دي هغه لرو، قابلګانې لرو، په ولسوالۍ کې کلینیکونه فعال دي، په مرکز کې موږ د سرحد شفخانه کې د هغه شفخانه چې د بهرنیانو په واسطه په مالي لحاظ تمویل کېږي، په خپله د خوست فارغین ډاکترانې لرو په ملکي روغتون کې او تر څنګه یې شخصي روغتونونه شخصي
مسوسیو کې چې ښځو برخه پورې اړه لري. اغلی فایس، د یو مدني فعال په توګه کار ته وایاست چې تاسو تر اوسه پورې کومه هڅه کړې ده د هلمند د ښځو لپاره چې مالی استقلال ولري، یعنی د کار د زمینه لپاره؟
ما د ټول ما یو ځانی هدف ساده چې یو کولای سم خپل المندی خوندې، خصوصا هغه خوندې چې زموږ د اثر المندی خوندې یعنی جنګپلی غنځپلی ولایت مدات خوندې لري په هلمند کې، چې دی یعنی خپل ځامن د لاسه ورکړي دي، خپل خاوندان د لاسه ورکړي دي، خپل ورونه د لاسه ورکړي دي. موږ د دې لپاره یعنی د کار زمينه او ته برابر کوشتیا هم چې وکیل صاحب وویل چې دا سي بنیادی کار تر اوسه په افغانستان کې نه دي شوی. مشتیا هم داسې پروژې راځي د یو شپږ میاشتې دپاره یا د یو کال دپاره داسې بنیادی کار په هلمند کې نه دي شوی چې یو فابریکه جوړ شي چې داسې یعنی دایمي هلته ښځې ولاړ شي کار وکړي. هم دوی خپل خودکفاسي او هم دوی یو کار زده کړي اما او هم د دوی اقتصادي مشکل ورته حل شي. نو داسې بنیادی کار تر اوسه په هلمند کې نه دي شوی او موږ همیشه د دوی ځاغ د دوی پیام یعنی لوړ مقامات ته رسوو چې موږ په هلمند کې ضرورت لرو. داسې خوند لري چې په خدای باور وکړي چې دوی تمام ورځ د دوی لاس ګدایي ته یعنی په سړک ناستې ګدایي ته یې خپل اولادونو ته یو ګوله ډوډۍ پیدا شي. نو دوی دغسې کارو ته ضرورت لري خو موږ همیشه دغسې یعنی که په مرکز کې هم ولاړو که د زون په سطحه په کندهار کې داسې یو پروګرام یا کنفرانس کې موږ د دوی ږغ خو یعنی پورته کوو ږغ رسوو
بله ډېر زیاته مننه اغلی فایز. ستاسي لومړی توبونه ستاسي د ګوند لومړی توبونه څه دي په خاصه توګه د ښځو د حقونو په برخه کې؟
مننه. زموږ یعنی د عدالت ګوند لومړی توبونه دا چې یعنی اول خو په ټول افغانستان کې خصوصا په هلمند کې دغه ناامني ورکه شي د خلکو دپاره د کار زمینه برابره شي او زموږ هغه خوار او غریب خلک چې یعنی د جنګ قربانیان سوی دي دوی دپاره یو څه یعنی رسیدګي وشي د دوی حق و حقوق ورته ورکول شي. زموږ بعضې خوندې دي چې مثلا دوی کور نه لري ځای نه لري. زیاتره خوندې زموږ تاسو پوهېږئ چې هلمند څوارلس ولسوالۍ لري. د څوارلس ولسوالۍ څخه یعنی یوه ولسوالۍ د ګرشک ولسوالۍ ده یوازې هغه فعاله ده. ټول یعنی دیارلس ولسوالۍ سقوط دي. دغه ټول ولسوالۍ خلک معتر شوي دي او مرکز ته راغلي دي. نو د دوی دپاره یعنی د کار زمینه د دوی دپاره د کور زیاتره خلک د خیمو لاندې په دغه ژمي په دا یخ په دا باران کې ژوند کوي. یعنی اوس تاسو پوهېږئ چې دغه خلک چې د ولسوالۍ څخه راغلي دي ټوله مځکه لري. دوی هلته کښت کار لري عاید لري. دوی وایي موږ هلمندیان موږ ګدایګره نه یو موږ خیرات نه غواړو موږ امن غواړو چې خپل کورو ته ولاړ شو خپل مځک ته ولاړ شو خپل حاصلات ترلاسه کړو خپل د حاصلات د مخه موږ خپل ځان ته رفت روزي برابره کړو. نو زموږ مدا هدف او مرام دا دی چې امن راشي په افغانستان کې خصوصا په هلمند.
بله ډېره زیاته مننه اغلی شریف. بل پوښتنه به بیا هم له تاسو نه ولرو. د ښځو اوسنی شتون په سیاست کې ستاسو په نظر باندې څومره یعنی د قناعت وړ دی؟
بله پوښتنه ما ته راځي.
بله بله اغلی شریف
بالکل. موږ د نړۍ په کچه د مختلفو اروپایي هېوادو پارلمانونه نږدې نه لیدلي دي. دوی په منځ کې د ښځو فیصدي د افغانستان په نسبت یعنی ډیره کمه ده. افغانستان په د اوسنیو شرایطو کې سره دینه چې ډېرې ستونزې مشکلات لري.
بله
حکومت او قانون دا اجازه ورکړې ده یعنی زمینه او پارلمان تر څنګه په څلور دېرش ولایاتو کې د ولایتي شوراګانو شتون په حکومت کې د او کابینه کې د ښځو شتون دا په ډاګه کوي چې تر څو
اغلی فایس بعضی خلک ادعا کوي چې د ښځو ونډه یا د ښځو شتون سیمبولیک دی په دولت کې. تاسو څه ویل غواړئ په دې اړه؟
زما نظر رښتیا هم چې مثلا ما تاسو ته یادوري وکړلې چې رښتیا هم دونه چې موږ رښتیا هم چې په دولتي اداراتو کې د ښځو سهم کمرنګه ده.
ډېره زیاته مننه. ډېره زیاته مننه ستاسو د ګډون نه اغلی فایز. موږ وخت ختم شو. درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دومره وه. تر بیا د خدای په امان.
د ښځو خلاف د تشدد د مخنیویش پاړه سفرزینای کمپاین
پدې
ورو ورو خبرو باندې هغه وژنې خپل ولایت د نوامبر 15 د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي کمپاین پیل شوی.
موږ یې نه پیښو چې آتا خوندې تلاش وي درس وي
د دسمبر تر لسمې پورې په دې کمپاین کې له آزادي رادیو سره اوسئ.